په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پر ودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه د نه اوسي سو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دوستانو زه اجملندې ما او د شمشاد زدران په تخنیکي همکاری مو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوم. دا د ازادي راډیو د سهار د 8 بجو خپرونه ده. پر یادو مسلو سربیره پکې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمده قتل. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر وزارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې 103 مرکز لرو چې دا 114 محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې 8 او 9 له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپله پرونی کتنه کې پرې بحث کړی.
در این دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و
په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنۍ او منځنۍ او پانګونو او همدارس په دې اړه چې څه اړتیا ده باید څه وشي او څنګه کولای شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدر اعظم نږدې و نیمه میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي و چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د 168 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالي او تکنیکی همکاری ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې و چې افغانستان او هند هوایی دالیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایی دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خپور شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همداراز وایي چې د روان کال له پایله 6,500 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 3,500 کسان له وبخیلادی ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همدارس افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خبرو شو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیځ کې د سخت وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا سعودي عربستان یو سرنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګری ته له ننوتو وروسته لا درکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سرنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خپور کړ ویلې له ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اورېدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراس یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کېږي. خو د سوریا او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړي چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مل دې خبره و چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسي ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. په بامیان ولایت کې وخځه خپل میړه ځکه وهلي چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړې. په دې موضوع هم ریپورت لرو او دا هم اورئ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې 100 غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي څو نوي امریکایي سلاحکاران وروزي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دي نوزي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. همدارنګه د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبریږي. دوستانو بیا مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کېدون کې دی. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په ننګرهار کې یو باوري سرچینه تاییدوي چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. د سرچینې چې نه وخت لنومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبه په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په همدې عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته احمد تکلی پاړه جزئیات لري.
د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې پرودات ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیانی وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي. خوږیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلی دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال یې د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سره رود ولسوالۍ کورنۍ وې د دې سیمو مخابرو د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه منصبین چې عملیاتو پر مهال یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولي له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لویه لاره یو شمیر تابوتونه کېښودل او دا لاره یې موقتا بنده کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅېړي او عاملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوږیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنجشنبې په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوږیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
حوادثی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوي او په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکي وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د روسي نزي کې ته سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نزي او د راتلونکي میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوي امریکایي سلاکاران وروسي. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس څخه ده. ملالۍ بشیر پرې رپورت لري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلی وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دوغو قطو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومنه او دوی به له لومړۍ قطې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس هم دا راز راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دې له قوله لیکل شوی چې له راتلونکي قطې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. ده ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکي میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطو جوړولو پروسه تیر کال پیل شوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړې څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سرتیري لري. لومړۍ قطې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبی په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطې دوه سرتیری وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې ټاکل شوې د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایت نه ټاکلی چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو. په هغو سیمو کې طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت، چار څوک دي. زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته شو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل. د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خلو نه دي ناست او په کلیو، جوماتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقع کیږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کیږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبرې. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې د غږ د ټولو سره د رسولو لپاره دا یو حرکت.
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
انتخابات تیر شول که په کندهار کې سبا ترسره کیږي، په ګڼو ولایتونو کې اونۍ مخکې ترسره شول. له انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرې عموما عامې وي، خو کله کله انتخابات د دې سبب کیږي هم چې کورنۍ ناندرې راپورته کړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل میړه ځکه وهلې ډبه ولیدې چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې شپې ورځې تېروي. د تهدیدونو له ویرې په رپورټ کې د دې ښځې نوم نه دی یاد شوی. ملالی بشیر د عباس نادری د رپورټ مهم ټکی دروري.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه له فزیکی تاوتریخوالي سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرېښودو ته اړ شوی او د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست ته پناه وړې ده. دا شذ چې میړی د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بزی که ما لا زیات لا د کوپ شوم علت
میړی می لمو غوښتل چې د جناقا په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړی غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمي ته می رای ورکړه. کله چې کور ته ستنسم میړی می پښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیري دروغ ورته ویل چې جناقات می رای ورکړه. میډم یې ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پاڼې عکس دی ولې نه دی راوړې چې جناقات دې رای ورکړي وي. ما ورته ویل هلته ګڼګونه وه او ومې نه کړای سول عکس واخلم. ده د دلیل ونه منه او زه یې ډېر ووهلم. له همدې کبله مې خپل کوچنیان هم پرېښودل او د ښځو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښي کست راي ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای شي چې بل چاته دی راي ورکړي. د دې په وینا د خوښي کاندیدای شذینه کاندیده ده ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذې د امن په خونه کې خوندي ساتلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ناتړ وکړي. د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
له بده مرغه اوس هم په افغانستان کې پر ښځو ظلم روان دی. هغوی د رای ورکولو حق نه لري. پر دوی زور وسل کېږي او هر ورځ وهل کېږي ډبول کېږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولی سي په راتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅکله نسي کولی ځکه هغه خپلې غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نسي کولی پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپله غوښتنه درېدلې ده. بامیان د ښځو چارو ریاست د دې ښځې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې ښځې لاس نیسو. هر ښځه باید پر خپل خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسي. موږ انسانان یو او د بشري حقونو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه.
خو د دې ښځې میړه د خپلې میرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل میرمن وهلې ده. د دې ښځې میړه بهمن زیاته کړه
هر کس انساني حق لري او د هر چا رایا محرمه وي. سمده چې ما د جناقه لپاره کمپاین کړل خو هیڅ کلمې خپل میرمن نه داړي ستلې چې خپل رایا جناقه ته ورکړي. پر ما خپل میرمن ګرانه ده او پر میرمنې مې زه ګران یم. زموږ ترمن ستونزه زما د میرمنې ورور دی چې د بل چا لپاره یې کمپاین کاوه او اوس چې د خوښې کس رایې کمې شوي دي دا بهانه یې رامنځته کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د بامیان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له ورځې تر اوسه 15 نوي شکایتونه ثبت کړي او ډیری یې په بامیان کې د رایو د پیر او پلور په اړه دي.
دوستانو په بامیان ولایت کې مو د هغې کورنۍ کړکیچ په اړه واورېدل چې یوه ښځوۍ میړه یې ځکه وهلې ډبولې ده چې د ده د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې او اوس په بامیانو کې د امن په کور کې اوسېږي. د ښځو لپاره دا ډول د امن کورونه په ګڼو ولایتونو کې شته او په ځینو ولایتونو کې چې نشته ورو ورو پرانیستل کېږي. دا د هغه ښځو لپاره مهم ګڼل کېږي چې د خپلې کورنۍ یا ټولنې له جدي تاوتریخوالي سره مخ وي. په اروزګان کې بیا پرون د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره د امن کور پرانیستل شو. دا کور د اروزګان ولایت په امنیه قمندانۍ کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شوی دی. د ساده رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ راکړي.
په اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ امنیه قمندانۍ کې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د امن کور پر داسې مهال پرانستل شوی چې وړاندې له دې به هغه ښځو چې جرم بې کړی وو او یا هم له کوره به یې تېښته کړې وه د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېدې. اروزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه کمه سوې خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل سوی. د امن دغه کور د اروزګان ولایت د والي او امنیه قمندان له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ ناوخته پرانستل سو. د ښځینه پولیسو مشرې معصومې د یاد کور د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کور کښې به تر یو مودې هغه ښځې ساتل کېږي چې په کوم جرم متهمې واوسي او دوسیې تر څېړنې لاندې وي او یا یې هم له کوره تېښته کړې وي. د پولیسو دغه مشره وایي وړاندې تر دې دوی دغه ښځې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې له لوړو امنیتي ګواښونو سره به مخ وي.
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودې چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ د سینې وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کور کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په دا پنځلس شپاړس کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی. د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په دیارلس سوه نیم کال کې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه سوې، او په روان کال کې یوازې شل دوسیې ورغلي چې ټول یې څېړل سوي او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د پخو پرتله باندې کچه د پراتک د کومونوس او د امنیې سره چې څوشي دغه وضعیت روزګان د ولایت تقریبا درې څلور میاشتې کېږي چې ډېر ښه شوی دی، ډېر بدلون پکې راغلی دی، وضع د جرایمو بیخي کته راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنیې قمنداني له لورې د ښځو لپاره یو زندان پرانیستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې د دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ سوی، او یوازې په امنیې قمنداني کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه وروسته له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان جنرال رازق په ډزو وژل شو، او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشي یې پتن وه په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورتاو کړي چې تر دې دمه یې 155 کسان وژلي. د قاتل ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی ښه وپتې اله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وځنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قمندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوست لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان د میزان په شپږشتمه تر هغې جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو ووژل شو چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په برید کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوي، او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوست په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی پخلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینی لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناکه تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بيري خبره ده چې تیره اونۍ افغانستان ته هم سفر کړی و. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لولسو کلونو راهیسې پاتې ده، او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نښې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلي چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
لسفی الله ستانکزی سره پاتې کیږو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. سفی الله ستانکزی به مو په تفصیل خبر کړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشمې په ورځ په ویشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنی لوبه کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزې او 43 نیمه سلیزې وهلې دي. کولی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو لسو زرو منډو د نړیوال ریکارډ ترڅنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلي دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورنی کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند د سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه کابل کې خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسرګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. دوستان اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته خبري ریپورټ راخلو. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دی نه وځي. سو روسیه ته هم د دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په روانه اونۍ کې په مسکو کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناتو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیه د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې آی این اف څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماتان وایي کله د تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناتو دوه ټوټې شي نو ګټه به یې روسیه واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماتانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی این اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلومات ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي او یو بل ډیپلومات ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این اف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the
ولسمشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې د لایل یې ولسمشر ټرمپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپل ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریځ لري. له ازادي رادیو سره په مرکه کې خاغلی بولټن هم درازو ویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران پر روان نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمنځه تللې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2018 کال کې د پولیو 14 پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمال شادي. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپل دغه پولیو کنه کډ سیلانډ راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړي سوي ده، ولې ځانګړي سوي، څنګه ځانګړي سوي.
پولیو ناروغي ده چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشفلوي، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي عنصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکي او نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خوارز واکي په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شیدې په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي، دا هم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 24 د اکتوبر د فلج یا د ګزر نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ لدې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر سر به موږ وتوانېږو
چې دا له منځه لاړ شي،
چالشونه له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسېږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خپرېدل چې دا هم ودرېږي.
که بیرته راوګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
که موږ تاسو وګورو په نړۍ کې بېلابېلې ورځې ټاکل شوې دي، نو همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 24 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 6 کال کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پیښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنی 85% پیښې د ټول نړۍ په افغانستان کې، نو طبعا په افغانستان کې دې شل منزل نور اهمیت ایزاتیگی سنو رحمت به خلقو تا دا موضوع واضح سی روخان سی و خلق بده او پویگی پا اهمیت بندی.
در دی پولیو نریوال او راست سی دا پا دغا او راست یونسوف چه کهی دا او راست چه رقمی منزی؟
دی پولیو لمنزولو دو کم پروگرام سی دا پا دی که البته دیر ارگانونا ګډ کار کوي، لکه یونیسف ته نړیوال روغتیایي سازمان دی. په پلوی سر کې دا پروګرام د عام روغتیایي وزارت تر رهبری لاندې دی پروګرام دی. نو په دې پروګرام کې ټول په شریکه سره کوشش کوي، دا هڅه کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک وپوهوي د دې ورځې په اهمیت باندې چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کو ترڅو خپل هیواد لدې ناروغي خلاص کو. کثیر موږ افغانستان لدې ناروغي خلاص کو، نو ټول نړۍ به موږ د شره ژغورلې وي. نو اهمیت په همدې کې ده چې دا ویاړ موږ خپل افغانان تر لاسه کولای شو چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغي نه خلاص کو، د تل لپاره دا ناروغي لمنځه یو.
کله چې تاسو بارسي کوي بیرته به خلکو نه پوښتئ د دې ورځې لمانځل آیا د دوی په عملی ژوند کې کوم تغییر راوستلی شي؟
طبعا کله چې مونږ خلکو ته رسیدګي کوو تر خلکو ته خپل پیغام رسوو، نو هغه ډېرې په ټولنه کې داسې خلک شته چې دا پیغام یې کله نه وي اورېدلی یا دا معلومات تر دوی پورې نه وي رسېدلي، یا د دې ورځې لمانځل دوی ته ډېر مهم نه وي، نو کله چې دوی دا څه اوري او په اهمیت یې پوه کېږي نو دا په خپل ذات کې یو مثبت تغیر داسې راځي. یعنی که د ټولې د پولیو د نړیوالې ورځې په لمانځلو سره که مونږ حد اقل دا زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي هغومره هغه د خلکو پوهاوي کچه لوړیږي او دوی پوهیږي چې په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو ده، او په دې مورد باندې نړیوالو هم ډېر زیات فشار دی. هغه غواړي چې په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي، ځکه دا ستونزه تر شا داسې څه لري چې مونږ ډېر زیات په اصطلاح د پولیو ناروغي په له منځه وړلو باندې امکانات مصرفوو، وخت ضایع کېږي. نو که چېرې د پولیو ناروغي له منځه یوړل شي دا امکانات پاته کېږي، امکانات نور داسې ساري مرسته شي هغو په مخنیوي او له منځه وړلو کې بیا کارېدای شي.
بلې، سره له دې چې د کال په بېلابېلو ورځو کې د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکول کېږي، د رسنیو له لارې د پولیو خطرونه واضح کیږي، د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو پیښې په افغانستان کې شته. تاسو یې لاته ګڼئ؟
په افغانستان کې عمده ستونزې دا دی چې دلته تر خلکو پورې تر ټولو ماشومانو پورې د پولیو واکسین نه رسیږي.
علت څه ده؟
بېلابېل علتونه لري. د مثال په ډول په ځینو ساحو کې نامنی وي، هلته جنګ وي، د جنګ په جریان کې کله زموږ ټیمونه هلته نه شي رسېدلی. بیا په ځینې ساحې داسې وي چې خلکو ته دا واکسین اهمیت نه لري، نو دوی دا شی داسې یو ډېر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وي. یا زموږ تاسې ټولنه که وګورو، په ټولنه کې ځینې وخت نارینه تللي وي کار ته، کور کې نه وي، او ښځو ته هم دا اجازه نه وي ورکړي چې هغه کله د واکسین ټیمونه دي تر دروازو پورې ځي، هغه ماشومان ورته راوباسي. نو دا بېلابېلې ستونزې دي. د دې ستونزو له امله موږ تر اوسه پورې په هېواد کې هر وروستي ماشوم ته نه یو رسېدلي. کله چې موږ هر وروستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کوو، انشاءالله دا ستونزه به په افغانستان کې ختمه وي.
اوس نو په خپله کورنیو ته یونیسف ته چې په دې برخه کې کار کوي او نورو عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې د دغه یو خطرناک ناروغۍ پر وړاندې دوی مبارزه وکړي او خلک دې ته واڅي چې خپلو وړو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
زه وایم دا ټولنیز مسؤلیت دی، دا د یو کس مسؤلیت نه دی. که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسؤلیت دی، د یو بل عام وګړي مسؤلیت په دې دی چې له دې ناروغۍ نه د هغه ماشوم هم متاثره کېدای شي. نو دا کار د یو ټولنیز اشر په توګه که موږ ترسره کړو او هر وګړی په دې کې خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډېر وخت پاتې شي په افغانستان کې. هغه عمده علت یې همدا دی چې تر اوسه پورې ډېری داسې د ټولنې ډېریو کسانو په دې کې هغه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. نو که چېرې هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي، حداقل دا مسؤلیت چې دا د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته دی، د ماشوم حق وګڼي او هغه خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه شي دی واکسین کړي، انشاءالله دوی به ډېر غټ مسؤلیت ادا کړی وي او د دې ناروغۍ په لمن زوړلو کې به ډېر غټ کومک کړی.
دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، اته یو جیلم نه بار بار، خو بیا هم داسې پیښ سره دوی مخ کیږي. علت یې څه ګڼي؟ آیا دغه د پولیو واکسین که چیرې په ده باندې وخت تیر شي خپل کیفیت له لاسه ورکوي، دا په دقیق وخت باندې ماشومانو ته ورکړي نه دي، یا د پولیو دومره قوي ده چې د دې واکسین زور نه رسېدلی؟ دا څه خبر ده؟
واکسینونه ټول بیل عموم خپل یو د ساړو ځنځیر یو سیستم لري، یو داسې پروسه داسې کله په فابریکه کې جوړیږي، له هغه ځای نه نیولې بیا د ماشوم تر خولې پورې چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي، دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي. د دې لپاره مونږ غټ غټ یخچالونه لرو چې هلته پکې یخې دی، بیا چې تر ساحو پورې رسوو په یخ داسې کولډ باکسو کې رسیږي، بیا چې کله ټیمونه وړي او په کورو ګرځي بیا هم هغه آیس پیکونه یا د یخې داسې پکونه چې یخې شوي څو واکسین وساتل شي، دوی ته ډېره جدي پاملرنه کیږي. او د افغانستان د ساړو ځنځیر سیستم یو له ډېرو ښو سیستمونو دی. خبره دا ده چې ولی بیا هم ماشومان له واکسین کولو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس گردش ادامه لري یا هلته دا د خپرېدا په حال کې، هلته مهم ټکی دا دی چې په هر دوره کې باید ماشومان واکسین سي. کچیر هغه ماشومان په هر دوره کې واکسین سي نو ان شاء الله دا ستونزه به نه پیښیږي. زموږ ځینې ورونه او خویندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي. نه، په هغه سیمو کې چې د پولیو ویروس روان گردش لري یا روانه توګه هلته د خپرېدو په حال کې وي، دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله،
دوی باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ تر څو د دې ستونزې مخنیوی کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي، په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي، په منځ کې چې وار دوه درې دی پاتې شي دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې، هغه ماشوم مې تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوار ځواک وي، د بدن معافیت ډېر کمزوری وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي، کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکړي هغه بېرته ضایع کېږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري چې د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلسوي.
بله، خو دې لاره به دی چې د پولیو واکسین وړیا د لدوی نه پیسې نه غوښتل کېږي، بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه.
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هر دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي، او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته، د لاسو وینځلو ته، ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالېږي له یو انسان بل انسان ته. نو که هغه شیان مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمن کې حفظ الصحه مراد سي، او د میندېم د ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي، نو بس ماشوم روغ یا واکسین مې ان شاء الله به بدې ناروغي نه اخته کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو پاک لو اوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زبو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلام، آیا تاسو هم کله چې له کوم واده خبر شئ نو بیا ټوله کورنۍ ورولئ؟
که یو نفر یې که دوه نفر یې غوښتي یا کور کې څو نفر یې هم خاص ور.
ولې ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي؟
دې کې څو لامله دخیل دی. او نادانی ده، هیڅ نه پوهیږي، روابط باندې نه پوهیږي.
او له یوې مخې واده ته ټوله کورنۍ ورستل کوم ستونزې راولاړوي؟
ډېر ستونزې به راوپري، نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي. همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمنځ پیدا کیږي، بې نظمي ډېریږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوږو مینوالو، زه سحر ګل میرزا يم او دغه خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. خوږو اوریدونکو، واده، کوژده او دا سنور محفلونه د خوشحالی او د دوستانو د یوځای کېدلو په خاطر لوی فرصت وي، خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم لاندې خنو او ناخوالو خالی نه وي. نن د کور کلی په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوه یا درې کسې واده ته وبلل شي نو بیا له یوې مخې ټوله کورنۍ ورځي. دغه کار کومې ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي؟ دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به یې ځواب واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله د واده مراسم را نږدې کیږي نو ټول نږدې خپلوان او دوستان دا هڅه کوي چې د واده والا سره مالی یا نقدي مرسته وکړي. په ځینو مواردو کې بیا دې ته حاضریږي چې د محفل د یوې برخې مصارف په غاړه واخلي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. سره له دې چې مرسته نشته، توقع هم ډیره ده چې باید په واده او نورو د خوشحالیو مراسمو کې ټوله کورنۍ خبر وي. او کله چې واده ته ځینو د کوربه له خوا یې باید ډیر قدر او عزت وشي، سمه ډوډۍ او په پای کې د کوربه له خوا ښه جوړه هم ورکړ شي. همدا علت دی چې د واده پر نږدې کېدو سره د واده کورنۍ له اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي شازیه خپله کیسه داسې راته کوي.
د ما د ورور واده و، موږ شپږ سوه نفر خبر کړي وو، عین نفر نه سوه نفر ته رسېدلي وو. چوکۍ، میزونه، مزافه جوړ، هغه فامیل کې چې دوه هم خبر کړو 15 راغلی او کا دریم خبر کړو شپږ نفر راغلی ماشته ماشومان ځان سره وړي موږ چې موږ محفل شروع شو لس بچي ډوډۍ ورکې پس دینه به ته 12 بجې پور محفل خلاص بشي هغه چې نفر ډېر شو ګډوډي شو نو پس دغې نه بیا هوټلي نور دیګو کاو بیا عین 12 نیم بجې ډوډۍ خلاص شو موږ محفل هم په ورختا یې ویخي بې نظمۍ باندې شو همغه نه پیسې موږ وړلې موږ که ډېر نفر زیات شي یو 50 نفر به زیات شي یا به یو 100 نفر زیات شي 300 نفر زیات شو زیاتي نور نو حیران پات شو پلار مې پیسې قرض کړې
همدارنګه ځینې خلک بیا په دې اند چې د ټولې کورنۍ ګډون په خوشحالیو کې د صمیمیت یوه برخه ده د لوګر ولایت اوسیدونکی سمر احمد زی وایي چې دوی ډیر وخت په ودونو کې له ټولې کورنۍ سره ګډون کوي نوموړی زیاتوي
نو موږ ته چې کار ته راغی نو موږ خامو خاص ټولو ورځو همالته خوشحالي و سره یوځای لمانځو د خوشحالي کار که یو نفر یې که دوه نفر یې غوښتي یا کور کې څو نفر یې هم خاص ورځو ماشومان دي وړکیان دي اصلي خوشحالي خو د ماشومانو د وړو ماشومانو ده نو موږ د همدغه خاطر باندې که یو نفر یې غوښتي موږ ټول ځان سره ماشومان بیا د واده معامله د خوشحالي کار د چې ورشه خوشحال
دا کورنۍ هم شته چې دې نزاکتونو ته ډېر پام ساتي او د ودونو او نورو د خوشحالیو په مراسمو کې لومړیتوب د بلنې کار ته ورکوي چې څو تنه خبر دي او څو تنه باید ولاړ شي د کابل د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي فوزیه بیا وایي چې دوی تل د کارت په اندازه ودونو کې ګډون کوي نور خبرې لنما وړي اورو
اصول تکو کتل شي خو باید څومره کسان چې په کارت کې غوښتل شوی وي هغه ورشي ځکه چې وایي سل بللی زایګي یو نه بللی نه زایګي په هیڅ وجه هم نه ځکه چې همدې ټولنه وګړي موږ هم یو حتمی ده چې مثلا محفلونه مونیولي وي هغه کسان چې راغلي وي محفلو ته د هغوی راتلګ ځین مشکلات ایجاد کړي وي نو یو مشکلات په کتو سره خپل هم موږ ځانونه قیاسو هیڅ وخت هم داس نه
د نزاکتونو مراتول په هر برخه کې لازمی خبره ده ځینې وخت خو د بعضی کسانو تلل یو محفل ته د جنجال او خفګان باعث هم کیږي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپیڅلې چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده دا کار غندي او وایي
دا خو یعنی ښه خبر نه ده چې موږ کله چې موږ یو څوک دعوتي مثال په کارت کې دوه نفر لیکل شوي او زه ورته 15 نفره بیایم دا هغه نزاکتونه دي چې په ټولنه که موږ باید دا مد نظر ونیسو ځکه که موږ دا نزاکتونه په نظر کې ونه نیسو ډېر ستونزې به راوپاري نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي زموږ د ورونو طبقات یې کله یو چېرته دعوت یي نو خپل هغه ملګري هم ځان سره بیایي او ځینې وخت ما حتی داسې هم لیدلي دي چې د هغوی د ملګرو تر منځ جنګونه سوي دي او هغه خوشحالي بیخي په خفګان باندې بدله شوې ده طبعا چې دا ښه خبره نه ده باید دې نزاکتونو ته زموږ اکثریت خلک متوجه واوسي او دا په پام کې ونیسي
درمن اوریدونکو د دې خبرونه د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یو
امامدین د کابل ولایت په امن ولسوالۍ اوسیدونکي کوم څوک چې څوک غواړي خو هغه خپلې واسطه ګوري نو لازمه دا ده چې کچیرته څوک هوټل ته یو کس غواړي یو کس باید ولاړ شي د دې اضافه ظلم ده
زمانم فرید احمد از کابل ولایت اوسیدم که څوک په فامیل کې څوک لري هم کار په سپاس هغه ماشومان وساتي نو کېدای شي دوه نفر لاړ شي ښه ده بهتره ده او که څوک په کور کې هم کار نه لري که ټول فامیل لاړ شي مشکل نشته
زمانو محمد ولی دی په روزګان ولایت هم اوس اوسیږم په کابل کار ته باید وکتل شي خو بغیر د ملګرو نو واده خوند نه کوي څوک د ځان سره ونه ځي
خوګوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک دا ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي کومې ستونزې راولاړوي او د حل لارې بیا څه دي د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه ډاکټر استاد جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو
خو ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک دغه ټولنیز نزاکتونه خصوصا په ودونو کې چې خبر شي یا کوم خوشحالي محفل وي دغه ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي علت پسې کې ویني
مننه دې کې څو لامل دخیل دي او نادانی ده ځینې خلک نادان د هیڅ نه پویږي روابط باندې نه پویږي قوانین نه پویږي اصول نه پویږي د ځان هر شی باسي دا یو بل ځینې نادرست باورونه دي چې ځینې خلک بلکې دی خراب انعنا دی چې د مونږ په جامعه کې هم داسې جریان لري متاسفانه، او دا نورم ډیریږي متاسفانه، ځکه چې ورته کار نه کیږي، آگاهی نه ورکول کیږي. دا یې لامل ده خراب روابط ده چې مونږ ځان ته جوړ کړي، دا متاسفانه یو اضافي بار ده. دا یې لامل
هغه استاد مونږ داسې کورنۍ سره هم مرکه کړه، او دغونه مو دا پوښتنه وکړه چې ولې دوی مثلا چې دوه نفره په کار خبر کې یا درې نفره دوی فامیلی زی، دوی بیا په ځواب کې داسې راته وویل چې موږ غواړو چې صمیمیت مو ډېر شي، موږ د صمیمیت نه زو دا خوشحالي خپله ګڼو. آیا دا خبره د صمیمیت ده چې ټول فامیل ته لاړ شي؟
نه، مثلا د موږ یو موټر په تاسو په نظر کې ونیسئ چې د ده موټر ظرفیت د لس نفره، موږ پکې شل نفره سپارش چې دا صمیمیت لرو، خو تای رو مر ټول خراب شو. دا په هیڅ عنوان صمیمیت نه ده. صمیمیت په دې نه ده چې موږ لاړ شو د چا ډوډۍ وخورو او ډېر لاړ شو، دا صمیمیت. حتی تاسو یو جمله اوریدلې اوسیږي، وایي دوستي په کیفیت ده نه په کمیت. کنه یوسف یولس ورونه درلوده ولی په څا کې واچوه، ولی حسین یواز یو عباس درلوده ولی ځان یې ور باندې فدا کړ. دوستی په دې ده چې د دو شرایط درکو. دوه نفر چې ویلی حتمن کوم محدودیت لري، اوس دوه نفر زو کوم بل وخت کې بیا ضرورت و ډیر زو، یا مثلا که صمیمیت لرو یو سوز روانی ځان ته ایسو چې دا که محفل کې تاسو کمبود شو دی پیسې نه تاسو د مونږ د طرفه استفاده کې، دا قرضم نه دی تاسو ته، هم دسې دی چې د مونږ صمیمیت دی. نو بنان دا خراب تعریف د ځان نکی، دا مراد نه کول د حد مرز او د نورو حقوق، نورو شرایط، نورو محدودیت.
استاد ځینې وخت بیا داسې هم کیږي چې کورنۍ ته کارت ورزی دوه نفره په کلیکل شوی، او دوی به توقع لري چې باز مونږ ټول فامیل خبر کړي، ځکه چې موږ ټول فامیل خبر کړی و او زموږ محفل ته راغلی و او موږ څنګه دوه نفر خبر کړي و، بلاخره هغه واده ته نه ځي. دغه کوم مشکلات په ټولنه کې خلقوي او په روابطو کې کوم مشکلات خلقوي؟
تاسو پوهیږئ دا رقم شرایط روابط د منځه وړي، حتی که روابط پاتیم شي او کیفیت د منځه ځي، نور د شوق له عمله نه، د یو جبر له عمله. متاسفانه په افغانستان کې 90% اړیکې تاسو وګورئ د جبر په واسطه ده. دا اړیکه د منځه وړي، بې ځایه توقع دي، خراب کی دی. اصلا که ما نپختونه که هم دستی هری که چی دی داغنه چی دام دمن زلار شی قطعش دیر بخی، زکه چه طول غم دی. مونگا خوشحالی و رزی باید لذت ویسو آغنه مونگ زانت غم جور کلیدی.
خاله استاد، اوست ده خود ستونز ده حلار دو پاره باید سو وشی چه داغه نزاکتونه سر مراد کلی دوم را دیر توقعات ده خلگونه اونه کلی، چه کول پکار دی؟
بله، اول خو باید ټول رسانه تاسو غوندې خپل مسؤلیت ادا کی. داسې معلومات چې مثال وایم که اوس هر کورنۍ چې دا خبر اوریزم مطمئنم نور د خبرو باندې لانجه نکی. بنان یو آگاهی در تاسو داسې یو ځل تصور وکي، هر څومره چې رسانه ده په افغانستان کې په ورځ یو ساعت هم داسې علمي داړي کې په باره کې کورنۍ په باره کې معلومات ورکي، تاسو یو ځل وګورئ په یو کال کې د افغانستان ټول سیره بدلیږي. متاسفانه هغه مسؤلیت نه ادا کوي. په جماعتو که ملا صاحبان یوازی فرض مثال سابق خبری تکرار چه طول اربندی پویگی، چه دا دوم نرازی یا اساسی خبری باندی خبری نکی، چه آداب سنگه ده. مثلا یا واده چه رقمی، اول دا واده پا افغانستان که بی خراب ده، واده که قرضدار کیگی، دا باید معلومات ورکړ شي. په دې زمینه کې خپل کورنۍ باید یو لک ولولي. خوشبختانه ډیر کتابونه دي د اړیکې په باره کې، د کورنۍ په باره کې، که دا دوزان چمتو کې ولولي. په مجموع کې یو آگاهی یا پوهه مهم ده، اصلاح د باورونه چې مونږ خراب باورونه لرو هم داسې مونږ ته میراث پاتې دي، دا به اصلاح کو. او خودخواهی د منځوي سو، متاسفانه د مونږ په وطن کې یو خودخواهی دا ټول شان خراب کړی. مونږ هر شي ځان ته غواړو، دا شان کې اصلاح کو، ان شاء الله مشکلات به
کور مدن.
خوب اوریدونکو، راځئ چې له ځانه یې پیل کړو او له چا سره چې مرسته نه کوو نو ستونزې هم ورته جوړې نه کړو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
بلوس ترکمن هزار اوزبیک.